بشنوید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
د ازادي راډیو تکړه خبریال او مخکخ ژورنالیست جان اقا لیکوزی نن له دې فانی نړۍ سره خدای پاماني وکړه.
دوستانو، تر بیا حاضر دو پر تاسو په لویو بخونکو خدای سپارو، روغ او خوشاله اوسئ. د مخکې د سی بحث شو په دغه خبرونه په لمړی وخت کې چې
مشرانو جرګوي پر حکومت انتقادونه لري، خو د موقت حکومت د جوړېدو خیال هم باید څوکونه لري. لوی څارنوالۍ د کابل ښار دوه پخواني ښاروالان د تحقیقاتو لپاره غوښتي دي. السلام علیکم، د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبری سات ز رضوان مراد وړاندې کوم. د دې خبرونې تخنیکی همکار آصف حبیبی دی. تر دې مخکې چې د خبرونې د مهمو رپورټونو جزئیات واورئ، د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. احمد شیبر د نړۍ خبرونه برابر کړي دي. شیبر صاحب، په نړۍ کې څه حال دی؟
بله، مهم خبرونه دا دي چې پاکستان او چین په اټک کې پوځي تمرینات ترسره کړي دي، او کووېټ وطنه مشکوک ترستان په اعدام محکوم کړي.
ډېره زیاته مننه. تر دې مخکې چې د نړۍ خبرونه وورو، لومړی د افغانستان د دې سات مهم خبرونه.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د هیواد نامتو ژورنالیست جان اقا لیکوزی نن په حق ورسید. د افغانستان مشرانو جرګه وایي په هیواد کې د موقت حکومت تر رامنځته کېدو اوازې بیا اساسه دي. او د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونو ښه نتیجه ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د هیواد نامتو ژورنالیست جان اقا لیکوزی نن په حق ورسید. جان اقا لیکوزی له تیرو څخه باندې ډېر لسو کلونو راهیسې په ازادي راډیو او له هغه مخکې کلونه د هیواد په ملي راډیو ټلویزیون کې د یو فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار وکړ چې ډېرو خلکو یې له ژغ سره مینه درلوده.
د فرخوندې له قتل وروسته او د محاکمې په جریان کې اعتراض کوونکو په لارو کوڅو کې لاریونونه وکړل، او په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او خشونت پر ضد خپل غږ اوچت کړ.
جان اقا لیکوزی په 1964 شهیدري کال کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې وزېږېد. د ښوونځي له پای ته رسولو وروسته د کابل پوهنتون له انجینرۍ پوهنځي څخه فارغ سو، خو له ژورنالیزم سره د مینې له کبله په همدې مسلک تر پایه پاتې سو. لیکوزی په 1981 کال کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان په څانګه کې په کار پیل وکړ، او تر پایه په همدې راډیو کې په کار بوخت و. نږدې یوه میاشت مخکې مرحوم لیکوزی د سرطان د ناروغۍ له کبله د چک جمهوریت مرکز پراګ وي روغتون کې بستر سو، او د نن وژې په څلورشتمه په حق ورسید. د ازادي راډیو مرستیال مشر او د سرپرست نینات پیچ او د افغانستان د څنګه مشر هاشم مومن د لکوزی مړینه د افغان خبريالانو د کورنۍ لپاره یو لوی سایه وبلله. د افغانستان مشرانو جرګه وایي په هیواد کې د موقت حکومت تر رامنځته کېدو اوازې بې اساسه او هیڅ حقیقت نه لري. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې.
خو د موقت حکومت خیال خوب د هیچا سره کوشش کوو. انتخاب بوله رو کله به انتخاب ډیر شدیدی، کله نورمال، او کله نه منو نشته او نه د دې اراده د چا سره ای.
شاغلی مسلم یار له دې سره سره چې د حکومت په ځینو چارو کې یو شمېر ستونزې تایید کړي، خو زیاته کړي چې ملي شورا د غوستونزو د هواري هڅه کوي. او د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونو ښه نتیجه ورکړې ده. د ښځو چارو وزارت د اړیکو مشر هیلې نیکزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کلونو کې د عامه پوهاوي په برخه کې یو شمېر پروګرامونه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ترسره شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي چې یو پاکستانی پوځیانو له ترستانو سره د مبارزې د پیاوړتیا لپاره ګډ مځکني تمرینات ترسره کړل. په هغه بیان کې چې پوځ نن خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې د وونه یو په مخه دغه پوځي تمرینات په اټک کې چې د پنجاب په ختیځ کې پروت دی ترسره شول. د دې پوځي تمریناتو وروستۍ برخې د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف او جکپوري چینایي جنرال لی فی ای له نږدې ولیدې. ایران په منځني خدیس کې روان کړکېش د هواري لپاره د چین د مرستې غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې کله بندیزونه ترې لرې شي په دې اړه به یوه غونډه هم راوغواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا خبره نن په پکن کې له خپل چینایي سیال وانګي سره د خبرو پر مهال وکړه. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ په جولای کې موافقه وشوه چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه راکموي او په ځواب کې به یې نړیوال پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلې بندیزونه لرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی وویل چې چین له ایران سره د اټومي تړون د تطبیق لپاره پر خپلو ژمنو ولاړ دی. چین د ایران د تیلو ستر پیرودونکی هیواد دی. په کویت کې محکمې وتنه په اعدام محکوم کړل. دغه کسان د جون په میاشت کې د شیعه او پولیو جماعت کې د ځان وژونکي برید په پلان مجرم پیژندل شوي دي. د کویت دولتي اژانس وایي چې جنایي محکمې همداراز 8 تنه مشکوک کسان له 2 تر 1500 کلونو زندانی کړي دي. محکمې 14 تنه هم بری کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې د اسلامي دولت ډلې ته د سوریې له حکومت سره له همکاري پرته ماتې ورکړو. ولادیمیر پوتین نن په ماسکو کې دا هم وویل چې ماسکو د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره پوځي مرسته کړې ده او دا مرسته به دوام وکړي. پوتین هغه ادعا رد کړې چې له بشار الاسد څخه د ماسکو ملاتړ خلک مجبور کړي دي چې مهاجر شي. پوتین وویل که چېرته روسیې د بشار الاسد د رژیم له حمایت نه وای کړی نو نن به اروپا ته د سوریې د کډوالو شمیر تر دې هم زیات و. شمالی کوریا اعلان وکړ چې د اټومي وسلو د جوړولو ټول تاسیسات بیرته فعال کړي دي. د شمالی کوریا دولت نن وویل چې پلاتونیوم او ډیر غنی شوی یورانیم د نیونګ باوند په اټومي پټی کې لسره تنظیم کړي او سم کړي دي. دا خبر یو ورځ وروسته تر دې خپور شو چې پیونګیان خبرداري ورکړ چې د لری وټن توغندي به واسموي. لویدیز د لری وټن پر توغندیو بندیز لګوي او داسې ګمان کوي چې له دې سره به د متحده ایالاتونو خاوره پر اټومي وسلو تهدید شي. شمالی کوریا وایي چې دا توغندي به راتلونکې میاشت د کمونیست ګوند د بریالیتوب د کلیزې په مناسبت وتوغول شي. واشنگتن د شمالی کوریا اټومي وسلې او بالستیک توغندي د نړۍ امنیت ته او د دغه هیواد آسیایي ملاتړ یو جاپان او جنوبي کوریا ته یو ګواښ ګڼي. هنګری د سربیا لورته د کډوالو پر مخ سرحد تړلی دی. له دغې لارې سوریایان، افغانان او د نورې نړۍ پناه غوښتونکي اوړي او لویدیځې اروپا ته ځانونه رسوي. دغه سرحد نن وروسته تر هغه وتړل شو چې چارواکو راپور ورکړ چې 9380 تنه په تیرو څو ورځو کې هنګري ته اوښتي دي او دا تر بل هر وخت ډیر کسان په لږه موده کې دي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د هنګري دوهم تلویزیوني چینل ته تېره ورځ وویل په هنګري کې د سب کولو ځانګړی دفتر یا د کډوالو د ویش ځانګړي مرکزونه نشته. د هنګري پولیس وایي چې 15 تنه یې نیولې دي چې هڅه یې کوله له نویو اصولو سرغړونه وکړي او په سرحد واوړي. له نویو اصولو سره سم دا سرغړونه جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکي یا زندانی کیږي یا هم له هنګري ایستل کیږي. په ورته وخت کې د ترکیې سرحدي ساتونکو نن راپور ورکړ چې لږ تر لږه 14 کډوال چې څلورې ماشومان دي هغه وخت غرق شول چې هڅه یې کوله چې د یونان لور ته په اوبو کې واوړي. د دې بیړۍ د ژغورلو پر مهال 200 کډوال ژوندي پاتې شوي. تېره ورځ بیا اروپایي ټولنه پاتې راغله څو د 1,20,000 کډوالو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال مو سباون کاکړ خبروي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 10.15، په هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9.14، په کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 2.12، په هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28.09، په جلال آباد کې اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 16.3، بامیان اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 10.8، او په غزنی کې به هم اسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 10.1.
تاسو د ازادي رادیو خبری سات اورئ.
دوستانو تر بیا حاضر دو پر تاسو په لویو بخونکو خدای سپارو روغ فق او خوشاله اوسئ. ته مخکې د سی بحث وشو په دغه خبرونه
د ازادي رادیو تکړه خبريال او مخکخ ژورنالیست جانا خالد کوزی نن لدی فانی نړۍ سترګې پټ کړې. مشرانو جرګوي پر حکومت انتقادونه لري خو د موقت حکومت د جوړودو خیال له هم څوک نه کوي.
کله به انتقاد ډیر شدید وي، کله نورمال او کله تقدیر. خو د موقت حکومت خیال او خوب د هیڅ اثر نه منو.
لوی څارنوالۍ د کابل ښار دوه پخواني ښاروالان د تحقیقاتو لپاره غوښتي دي او د هلمند مشرانو یې که پر وخت اقدام ونشي کجکی هم ښایي سقوط وکړي.
یو څوک نه ورځي کومک ته نه ورځي، مقصد شاید دا غوم بره مهمات خلاصیږي او پاتې دي سوله، نو دا خو ډېر په ضرورت کې دي.
په یمن کې جګړو زور اخیستی دی او رپورټونه وایي چې نور سعودي ځواکونه د سنا په لور خوځېدلي دي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د هیواد نامتو ژورنالیست او د ازادي راډیو همکار جانقا الکوزی نن په حق ورسید. جانقا الکوزی له تیرو څه باندې 1300 کلونو راهیسې په ازادي راډیو، له هغې مخکې څو کاله د هیواد په ملي راډیو تلویزیون کې د یو فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار وکړ. جانقا الکوزی په 1946 کال کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې وزیږید. له لومړنیو او لوړو زده کړو وروسته د کابل پوهنتون له انجینرۍ پوهنځي څخه فراغت تر لاسه کړ، خو له ژورنالیزم سره د مینې له کبله په همدې مسلک کې پاتې شو. الکوزی په 1981 کال کې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د افغانستان په څنګه کې په کار پیل وکړ او تر پای په همدې ریډیو کې په کار بوختو. له نن نږدې یو میاشت مخکې جانقا الکوزی د سرطان د ناروغۍ له کبله په پراګ کې په یو روغتون کې بستر شو او نن په ویانا کې د وږي په 43 نیټه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. انا لله و انا الیه راجعون. دوستانو، د ازادي راډیو عمومي مشر هاشم محمد را سره په سټوډیو کې دی. له محمد صاحب سره د جانقا الکوزی د مسلکي ژوند د غراس د شخصي ژوند پړه څو خبرې لرو. محمد صاحب، د الکوزی صاحب د مړینې پړه که څه وایي؟
ډېره مننه. د الکوزی صاحب وفات هم په احساساتي لحاظ او هم په مسلکي لحاظ زموږ د ټولو لپاره یو ډېره لویه ضایعه ده. په احساساتي لحاظ په دې خاطر چې الکوزی صاحب د سن په لحاظ د یو ډیر مشر رور، د یو پیاوړي ژورنالیست، د لوی تجربو د خاون په توګه د ټولو همکارانو د پاره د یو مشر رور، د یو مرشد او د یو ډیر ښه معلم رول لوباوه، او د دې شخصي اخلاق او هغه فردي لطف او مهرباني چې د خپل همکارانو سره درلوده، د ته یو خاص مقام ورکړی او د همکارانو په منځ کې. په دې خاطر د وفات، د نشټوالي، د ازادۍ پر رادیو کې یو ډیر لوی خلا او یو ډیر لوی ضایع جوړی. په مسلکي لحاظ الکوزی صاحب د ډیر یو پیاوړی ژورنالیست، د نه یوازې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون تجربه لرلې، بلکې په تیرو 1300 کلونو کې د ازادۍ په راډیو کې په خاصه توګه د ازادۍ په څپو کې خبرونه چلوله، چې دا د دې لارې د ازادۍ راډیو غږ د افغانستان و ټول ولست رسیدي، او په هر خبرونه کې د افغانستان په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې خبرې کېدې او سرګندونې کېدلې، د خلکو نظریات راټولېدل. په دې توګه سره الکوزی صاحب د ولس سره یو ډیر نږدې اړیکه لرله، او د ولس مشکلات او ستونزې د دې خبرونې د لارې د خلکو سره او د خلکو په مرسته او د نورو کارپوهانو په مرسته څېړلې. نو په مسلکي لحاظ هم د الکوزی صاحب نشټوالی د وفات زموږ د ټولو لپاره یو ډیره لویه ضایعه ده.
مومن صاحب، موږ تاسو سره کلونه تیر کړل، داسې کومه خاطره یا یو یو یاد تاسو له سفر نه مخکې هم کتل او چې لګوندې نارو؟
زما خو د اولې ورځې الکوزی صاحب په یاد کلی چې دی د ازادۍ راډیو ته راغی، ما د په خپل نږدې نه پیژنده، اما ما دی په ټلویزیون کې لیدلی و یو وخت په افغانستان کې. کله چې دی راغی ما د لرې دی ولید، زه پوهېدم چې دا جانقا الکوزی دی، او دا هغه خوږ او هغه ډیر دغه غږ دی چې په افغانستان کې ټول خلک د دې غږ سره آشنا دي. نو زه د هغه وخت نه د ده سره ما نږدې و پیژندل، او په تیرو 1300 کلونو کې تاسو زموږ همکارانو ته ټولو ته معلومه ده چې الکوزی صاحب یو ډیر زیات مهربانه شخصیت و، د ډیر میلمه پال و، د ډیر مهربانو او په خپلو همکارانو باندې. ما په حیات په یوه ورځ په دې 1300 کلونو کې د الکوزی صاحب قهر ونه لید. ما یوه ورځ د الکوزی صاحب ګله یا شکایت د چانه و نه ورید، الکوزی صاحب ټول عمر مسکا ګرځېده او ټول عمر د خلکو سره په ډیره مینه او په ډیر لطف او په ډیره مهربانی خبرې کولې، او زموږ همکارانو او د دې رادیو ټول نورو همکارانو ته ډیر ګران یو شخصیت و، او موږ په دغه خاطر د ده په نشتوالي کې ډیر زیات غمجن یو.
ډیره زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو عمومي رئیس هاشم محمد او چې زموږ د همکار مرحوم جانا قال کوزي د شخصیت او د هغه د مسلکي ژوند په اړه خپل خاطرات در سره شریک کړل. په روانه خبرونه کې د مرحوم علي کوزي سره پړه نور هم لرو. احمد تکل د ملي راډیو تلویزیون د نتاقانو د څانګې لمشر همراز ننګرهاري سره چې لمرحوم علي کوزي سره همکار پاتې شوی دی مرکه کړې. خاغلی ننګرهاري په پیل کې په ملي راډیو تلویزیون کې د مرحوم علي کوزي د کاري ژوند پر بیلابیلو اړخونو رنا چولې ده.
الکوزي صاحب خو زما د ډیرو کلونو همکارو، واقعا ډیر با استعداد او د ښه غږ لرونکی نطاق، یعنی د دې استعداد چې په ډیر کم وخت کې رشد وکړ په راډیو افغانستان کې قابل د قدر و. د مسؤلینو د ټولو توجه ځان ته وګرځوله، د بیا کم وخت کې دی د نطاق لوړ معراج ته ورسېد. د زموږ د خبرونو ډیر ښه نطاق و، د محفلونو ډیر ښه نمسر و. ډیره موده په راډیو افغانستان کې او راډیو ټلویزیون په پروګرامونو کې په بیلابیلو برخو کې البته د ونډه اخیستله.
تر ټولو زیات قدرت او توان تاسو څو برخې یادې کړي چې په ټولو برخو کې تاسو ویل چې د خاص تسلط درلود، په کومو برخو کې زیات د تسلط ستاسو لپاره محسوس و؟
په هغه وخت کې به ما ډېر زیاتره چونځو د نطاقانو د ادارې مسؤول ما البته د نطاقې په وخت کې ما بده زیاتره رسمي محافل غونډه ته لګول ډیره خانان سری کوله، او سره د تلویزیون او رادیو ډیر خویان هم چې خبرونه به په ډیر خمه یا سره دا کول. دغه دغه دوه صفاته واقعا قدر ورته
د لوستو د سواد له نظره د الکوزي توان تاسو څنګه ارزاوه، او دغه په برخه کې ستاسو نظر په څه ډول دی؟
الکوزي صاحب ما مخکې یادونه وکړه چې د ډېر ښه استعداد لرونکی نطاق و، استعداد لرلو او البته د نطاقې وړ استعداد لرلو، کافي معلومات لرودل، او د به موږ چې هر پروګرام ته ور وړاندې کولو ډېر ښه ځلې د پاره پروګرام کې موافق به دا پروګرام په ادا کولو کې دی کامیاب راوتلو ورنه. د دې استعداد د نطاقې واقعا قابل د قدر و.
مرحوم الکوزی د راډیو افغانستان او وروسته بیا د ملي راډیو ټلویزیون له ډیرو پخوانیو نطاقانو څخه و. د ده د زده کړې او بیا د یو ښه نطاق په توګه د ده د کار چې دی له کومو پړاوونو تېر شو؟
په هغه وخت کې چې دی د انجینرۍ د پوهنځي محصل و، راډیو افغانستان ته یې لاره پیدا کړه، راغی او دلته یې امتحان ورکړ او ومنل شو. په هغه تدریجي معیار سره د ورو ورو د نطاقې البته لوړ مقام ته ورسېده. د ده څنګ کې چې دی ښه استعداد لرونکی و، ډېر ښه غږ یې هم لرلو او غږ یې تصویر یې دواړه ډېر ښه و. موږ به چې د تلویزیون پروګرام ته لېږلو هم باغنه به ډېر موافق و او د لیدونکو رضایت یې حاصلولو. همدغه راز په راډیو کې به چې د کوم پروګرام لوستلو هم د اورېدونکو رضایت یې حاصلولو.
له مرحوم الکوزینا ستاسو په ذهن کې کومه خاطره د همکارۍ د وختو شته؟
اول نه ډیر زیات خاطرې لرم. الکوزي صاحب د منې دي دوستانو د با پاسته سره او البته د ټولو نه تاخان حرمت ساتلو بل ځانګړي توګه ما سره د ډیر نه جوړی کیږي، حتی چې د بهر کې هم ما ته به وخت نه وخت ټلیفون کول او ما حواله اخیستو کله چې افغانستان ته راځم هم ما کوټ ته راځم په څنګه وکړه. زه د ده کورنۍ ته او البته د ده دوستانو ته ټولو ته د تسلیت حال کوم، د دې خولې وبخي، د ده نوم به د تل لپاره ژوندی وي او موږ یې همیشه په نیکوی سره یادو. او زما ټول همکارانو ته چې ما سره البته د راډیو ټلویزیون نه طاقان ناست دي، دوی ټول ورته د مغفرت دعا کوي.
د افغانستان د تکړه ژورنالیست او د ازادي راډیو د همکار جناقه الکوزي مرحوم په اړه مو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د نطاقانو د څانګې د مشر همراز ننګرهاري څرګندونه ووري دي. ما سره په سټوډیو کې زمونږ همکار ظریف نظر صاحب چې هر پنځشنبه له مرحوم الکوزي صاحب سره د ازادي په سپو کې خبرونه په ګډه وړاندې کوله، او لډیر په خوا زمانی خلک الکوزي صاحب سره بلد دي، همکاران پاتې شوي دي او یو ځای خبرونه هم وړاندې کړې دي. نظر صاحب الکوزي صاحب د خدای وبخي تاسې که غواړی اوریدونکو سره د الکوزي صاحب په اړه شریک کړئ.
اول خو به خودت به تمام دوستا به تمام همکارای ما سرسلامتی میخوایم، به فامیلشان صبر جمیل آرزو میکنم. و راستش یک شوق بود بر ما این موضوع. فکر میکنم که من همیشه به پروگرام ها که میبینم برای از اینا آمادگی.
بله بله نظر صاحب مونږ تاسو ټول شریک غم دی، خدای دې وبخي. بیا هم اوریدونکو کولای شي یو څه پنځشنبه ورځې پروګرامونه اکثر وخت تاسو جنجال هم کو کله کله داسې وړو کې جنجالونه به هم کول.
خلاصه پر بال ما شکست دی برنامه.
ډیره زیاته مننه نظر صاحب. احمد شیبر هم را سره په سټوډیو کې دی. دوستانو شیبر صاحب د جناقا الکوزی ژوند ته یو کتنه کړې ده په ګړې اورو.
د ازادي راډیو یو تکړه خبریال نن لنډه سترګې پټې کړې. جناقا الکوزی یادوم چې د سرطان ناروغي له امله د اوتریش په مرکز ویانا کې په روغتون کې ساور کړه. جناقا الکوزی په 1991 مریض کال کې له ازادي راډیو سره په پرا کې کار پیل کړ. د تر ډیره د خبر په برخه کې کار کاوه او د پنځشنبه په ورځو یې د ماسپښین له دریو د مازدیګر تر پنځو بجو د ازادي په سپو کې پروګرام زماله بل همکار ظریف نظر سره مخته وړ.
ازادي په سپو کې د رامواج ازادي خبرونې تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادي راډیو نه واورئ.
جناقا الکوزی پخوا د سولې په کلونو کې له راډیو کابل افغانستان سره کار کاوه او په ورته وخت کې د کابل په پانتون کې انجینری لوسته. کله چې تلویزیونی خبرونې پیل شوې الکوزی په تلویزیون کې ویان شو. د الکوزی د تلویزیون د دبري همکاران لدنه همداسې خاطرې لري لکه موږ چې په ازادي راډیو کې لري. او مخکمو د ویاندویانو د څانګې د مدیر همراز ننګرهاري څرګندونې په دې اړه واورېدې. ازادي راډیو او د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنه د جناقا الکوزی مړینه د هیواد د ژورنالیزم لپاره ضایع ګڼي. د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز ازادي راډیو ته وویل
د جناقا الکوزی د وفات او مناسبت د خپل ځان او د افغانستان د ملي اتحاد د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا به جناقا الکوزی در وفات و مناسبت تأثیرات اولاندی کام. جناقا الکوزی یه پخوانی ژورنالیست و چه هم پا ملی راد تلویزیون که کار کرده و هم پا رادیو آزادی که دیر کلونه در ژورنالیست باید اخبار وظیفه ادا کرده و دیر یه شایسته او پرکار او با حوصله ژورنالیست و
د جناقا الکوزی د مړینې خبر په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ پور شوی دی او د ګڼو مینوالو غم راځي شولې ده. دا ژغ به شایي هیر نشي.
دوستانو تر بیا حاضر دو پروتاسې په لویو بخونکو خدای سپارو روغ خوښ او خوشاله اوسئ.
مرګ درځه ته خپله لاره وهه زه به د ژوند جنازه خپله یوسم.
شیبر صاحب د ازادي راډیو د تکړه همکار او مخکخ ژورنالیست جناقا الکوزی پړمو د ازادي راډیو د همکارانو څرګندونې د ازادي راډیو د مشر څرګندونې هم ورېدي او موږ هڅه کوو چې د مرحوم الکوزی صاحب پړه پروان او راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره نور داسې څه هم خبرو کړو چې شای د الکوزی صاحب د روح لپاره تاسو او موږ نور هم دعا او ته وحسوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلور بجو له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو اوازې په کله کرت کړي. د هموري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل دوه پخوانی خاروالانې د څېړنو لپاره ورغوښتي دي.
په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د اوازو د خبرېدو په دوام مشران جرګې دا رد کړی چې ګڼې د داسې حکومت د جوړېدو اراده دې موجوده وي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې په ورځ په دې اړه د یو شمېر سناتورانو تر څرګندونو وروسته دا اوازې بې اساسه وبللې او ویې ویل چې هیڅکله به د داسې حکومت د جوړېدو پلوي ونه کړي.
د افغانستان نظام به مشکلات ولري، موږ به ملاحظې په ولرو، د اصلاح لپاره به کوشش کوو، انتخاب به ولرو، کله به انتخاب ډیر شدید وي، کله نورمال او کله تقدیر. خو د موقت حکومت خیال او خوب د هیچا سره نه منو نشته او نه به د دې اراده د چا سره وي.
د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال وویل چې هیڅوک باید په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په فکر کې ونه اوسي. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې یو شمېر کسان فکر کوي د افغانستان دننه یا بهر ځینې پروګرامونه مطرح کیږي، خو دا مسله رد او زیاته کړه چې د خلکو د رایې لارې د سیاسي بهیر د دوام نه پرته بل هیڅ د حل لاره نسته. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو کې د ځینو کړیو ترمنځ او دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کیږي. تر دې مخکې داسې راپورونه هم موجود و چې ګڼې پخوانی ولسمشر حامد کرزی غواړي یو موقت حکومت رامنځته کړي، خو په خپله کرزی دا خبره رد کړه او د ملي وحدت حکومت څخه یې خپل ملاتړ څرګند کړ. د موقت حکومت د رامنځته کېدو اوازو د مشرانو جرګې ځینې غړي هم اندېښمن کړي دي. یو له دغه سناتورانو څخه نثار هارس دی. ښاغلی هارس وایي په دغه ورځو کې په خوشنۍ سره په افغانستان کې دننه په ځانګړې توګه کابل کې په لویو او کوچنیو بحثونو کې اوریدل کیږي چې افغانستان د یو موقت حکومت خواته ځي. وضعیت په دغه هیواد کې سم نه دی او باید یو موقت حکومت جوړ سي. ښاغلی هارس ویل چې د موقت حکومت جوړېدل به افغانستان یو ور بیا د بحران خواته بوزي او هغه د افغانستان په زیان وباله. د چارو کارپوهان هم د روان حکومت پر دوام ټینګار کوي او وایي چې له دې وروسته د موقت حکومت جوړېدل به د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ کړي.
دا قسیم سولامل پر ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو اوازې پکلا کرت کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې هیڅ کله به د موقت حکومت د جوړېدو پلوي ونه کړي. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو مسله هغه څه ده چې په دې اړه د مشرانو جرګې ځینو غړو هم د سه شنبې ورځ په غونډه کې خپل اندېښنه څرګنده کړه.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل دوه پخوانی خاروالانه د څړونو لپاره ورغوښتې دي. د لوی څارنوالي وایي بصیر عزیزین په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په دې خاروالانو کې محمد یونس نوندیش او روح الله امان شامل دي. دا ولسی جرګې او شمیرګړي بیا د حکومت دا اقدام ستایي او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره ګټور بولي. تفصیل د اسد الله الدین پر ریپورت کې ورو.
لې دې وړاندې هم د کابل خاروالي پر یو شمیر چارواکو د فساد تورونه پوره شوي، خو لوی څارنوالي وایي دا ځلې د کابل دوه پخواني خاروالان یونس نوندیش او روح الله امان د څېړنو لپاره څارنوالۍ ته ورغوښتي دي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د سې شنبې په ورځ خبريالانو ته وویل چې ښاغلی نوندیش څارنوالۍ ته حاضر شوی او هیله وښوده چې ډیر ژر روح الله امان هم د څارنوالۍ تحقیقاتو ته حاضر شي. که څه هم ښاغلی عزیزي واضح نه کړه چې د کومو تورونو له مخې دا پخواني خاروالان جلب کړي، خو وی ویل چې د خاروالۍ اړوند یو شمېر موارد د دوی تر تحقیقات لاندې وو او د دې ایجاب کوي چې دا خاروالان څارنوالۍ ته حاضر شي.
یک سلسله موارد کې از طرف شاروالی کابل از سالهای گذشته
د شاروالی یو شمېر پخوانی مسائل د څارنوالۍ تر تحقیقات لاندې وو. د ایجاب کوي چې دوه پخوانی شاروالان یونس نوندیش او روح الله امان څارنوالۍ ته احضار سي. موږ دوی ته د جلب مکتوبونه ولېږل. پرون شاغلی نوندیش څارنوالۍ ته حاضر سو او اوس ورڅخه څېړنې پیل شوي او هیله ده چې شاغلی امان هم څارنوالۍ ته حاضر سي.
مراجعه کنن
له دې وړاندې په یو شمېر نتایج چې راپورونه کې ویل شوی و چې دغه دوه خاروالان د دې لپاره څارنوالۍ ته غوښتل شوی چې د خپل کار پر مهال یې ځینې بلاکونه په خپل سر پلورلې دي. له دې یوه ورځ وړاندې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې پخوانیو خاروالانو د ممنوع الخروجۍ مکتوب هم ورسېدلی دی. د کابل پخوانی خاروال یونس نوندیش له څو کلونو دندې وروسته په دې ورسوي کې استعفا وکړه او دا مهال د کابل خاروالۍ چارې د سرپرست لخوا پر مخ وړل کیږي. روح الله امان بیا له ښاغلي نوندیش مخکې د څه مودې لپاره د خاروالۍ ریاست پر غاړه درلود. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې څارنوالۍ ته د دوو پخوانیو خاروالانو احضارېدل ګټور وبلل او وی ویل چې دا بل فساد سره د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي.
د دولت همیشه د فساد د مخریوی په خاطر باندې د مونږ هغه دوه هیوادونو سره تعهدات کړي دي. پر هغه بنا باندې توقع دا ده چې یوازې دا دوه نفر نه، باید دوی ته جزا هم ورکړل شي. همدا رقم ته ډېر مجرمین مونږ له روسیې په فساد کې ښکیل دي، خو تر اوسه پورې بدبختانه هماغه رقم ته آزاد او له هغه امتیازاتو سره ګرځي را ګرځي. دا یو ښه اقدام ده.
د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې د هڅو په پیل کې د کابل بانک دوسیه بیا پرانیسته چې تر اوسه هم نه ده بشپړه شوې. خو د ملي وحدت حکومت پر چارواکو یو انتقاد دا دی چې د فساد موضوعات راپورته کوي خو په لازمه توګه یې نه تعقیبوي. دوی د بیلګې په توګه د 5 پخوانیو وزیرانو یادونه کوي چې لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان او له دندې په ناوړه استفادې تورن کړل، خو تر اوسه یې موضوع بې برخلیکه پاتې ده.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او رایت څلور نیمه بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان نامتو ژورنالیست جان خالی کوزی نن په حق ورسید. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل دوه مخکېني ښاروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امان د اداري فساد له امله د تحقیقاتو لپاره دغې ادارې ته اور وغوښتل شول. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې په هیواد کې د موقت حکومت د رامنځته کېدو اوازې بې بنسټه دي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یاد دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بغلان ولایت کې د وسلوالو فعالیتونو په تور یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. د پاکستان پوځ له چینایي پوځیانو سره په اټک کې پوځي تمرینات پای ته ورسول. ایران په منځنی ختیځ کې د روان کړکېچ د هواري لپاره د چین د مرستې غوښتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا خبره نن په پکن کې له خپل چینایي سیال وانګي سره د خبرو پر مهال وکړه. په کووېټ کې به محکمې وطن په اعدام محکوم کړل. دغه کسان د جون په میاشت کې د شیاو پلیو جماعت کې د ځان وژونکي برید په پلان مجرم پیژندل شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې د اسلامي دولت ډلې ته د سوریې له حکومت سره له همکاري پرته ماتې ورکړو.
تاسې د ازادي راډیو خبری ساعت اورئ. دا هلمند کجکی ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړي وایي وسلوال غواړي تر موساکلا ورسته اوس کجکی هم ونیسي.
یو څوک نه ورځي، کومک ته نه ورځي، مقصد شاید هغوم بر مهمات خلاصېږي او پاتې دي سوله. نو دا خو ډېر په ضرورت کې دي.
د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتې د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونه ښې نتیجې لري. د مخدره موادو پر وړاندې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس وایي چې د نشه یي موادو له کاروبار او قاچاق څخه تر ډېره نړیوال قاچاقوړونکي ګټه اخلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کجکي د ټولنیز شورا غړي وایي وسلوال غواړي چې تر موساکلا وروسته اوس د هلمند کجکي ولسوالۍ هم ونیسي. د هلمند ولایتي شورا وکیلانو په سلګونو وسلوال راټول شوي دي او د کجکي پر امنیتي پوستو شپه ورځ بریدونه کوي. د هلمند چارواکي هلته د دوامداره جنگ خبره ردوي، خو د تېرې شپې سخت بریدونه چې ویل کېږي دوی پوستي او یو ماموریت د وسلوالو لاس ته ورغلي تاییدوي. په دې اړه نور زموږ د همکار الیاس دای په رپورټ کې اورو.
د کجکی ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړي وایي په سلګونو وسلوال د تنګي پر سیمه چیرې چې د برښنا فابریکا او د اوبو ستر بند موقعیت لري ټول سوي دي او د تیرو دوو شپو راهیسې بېله وقفې پر حکومتي سرتیرو بریدونه کوي. دوی وایي تېره شپه د پرله پسې ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د کجکی ولسوالۍ ته نږدې د بازار د سیمې دوه امنیتي پوستې او د پولیسو اوزه د وسلوالو په لاس ورغلي دي او امنیتي ځواکونو د تنګي سیمې ته په شاته کړی دي. د کجکی د ټولنیز شورا غړی جی محمد حق وایي جنګونه زور اخیستی دی که چیرې حکومت ژر تر ژر مرسته ونه رسوي ولسوالۍ سکوت کوي.
دلته هر څو بغاري او چغاري ورته وسوي دي. یو څوک نه ورځي، کومک ته نه ورځي، مقصد شاید هغوم بر مهمات خلاصېږي او پاتې دي سوله. نو دا خو ډېر په ضرورت کې دي. شیشی نه ورسېږي اوسه مادي نشي چې کړې ده، په دغه سبب یې کړې ده چې مقصد نو اکمالات نه ورسېږي.
تېره شپه د کجکي تنګي ته نږدې د وسلوالو او حکومتي سرتیرو ترمنځ د سختې جګړې پر مهال دواړو غړو ته درنه مرګ ژوبله موښتیدم. د هلمند امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه په رالېږل سوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د تېرې شپې په جګړه کې 22 وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د دې دفتر مسؤل دوهم څارن شمحمود اشنا د دې رټول اوس جګړه درېدلې او وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلې دي. د ولایتي شورا وکیل مجید اخندزاده وایي په دې ورځو کې بریدونه ډیر سوي دي او د امنیتي ځواکونو د دوو ورځو هاخوا ټپیان لا هم روغتون ته نه دي انتقال سوي. هغه هم د بازار په سیمه کې د دوو پوستو او یو ماموریت ته سکوت خبره تایید کړه.
ډېر مهم اوزا ده، ډېر مهم ځای دی، دا د کجکي د بند او د کجکي د ډینموګانو د خوندیتوب یو ځای و ده چې هغه د وسلوال مخالفینو لاس ته ورغلی دی. که چېرې حکومت ورته پاملرنه ونه کړي او کومک د پولیسو سره ونه کړي هغه اوزا بیرته ونه ساتي، بند او ډینموګانې هغه تر ډېر سخت تهدید لاندې راځي.
ویل کېږي وسلوال غواړي د مساکله ولسوالۍ تر سکوت وروسته پر کجکي ډېر زور واچوي او د تنګي سیمه هم په خپل ولکه کې راولي. مجید اخندزاده وویل تېره شپه وسلوالو ډېره مهمه اوزه نیولې ده، که چېرې د تصدمو سرتیرو او مهماتو مرسته ونه رسېږي ولسوالۍ سکوت کوي. هغه وویل هلته غځېدلې لار شپږ میاشتې کېږي چې بنده ده، خوراکي توکي نشته او خلک یې په یوه بشري ناورین کې ژوند کوي. خو د کجکي پر تنګي د وسلوالو د ډلهییزو بریدونو موخه څه ده؟ د کجکي د ټولنې شورا رئیس شهاب الدین وای
په طالبان مطلق غواړي چې د پاپریکا د مابین څخه یوسي او د بند مابین څخه یوسي. د جنگونو وس په دغه ډیر کوي سوي دي چې دوی د پاپریکا او بند ته دوی کوشش کوي. اولین دوی د کجکي ولسوالۍ ته، دوهم دوی د مرجه د ولسوالۍ پلان لري چې دوی د مرجه ولسوالۍ ونسي.
کجکي د لشکرګا په شمال کې 115 کیلومتر لري، د سنگین ترڅنګ د کندهار د غورک ولسوالۍ سره پوله لري چې د ټول شمالي ولسوالۍ وسلوال په اسانۍ سره تګ را تک کولای شي. د هلمند ولی باندې عمر ځواک سره مو د خبرو هڅه وکړه، خو هغه د کجکی پاړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبان وان کرسو په احمد رسنوی ته په استول سی پیغام کې ولیدل چې د تیر شپې په جګړه کې شپانه سبغان سرتیر وجلی او ومله وسلې د ځان سره وړي، خو دولتي مسولین دا خبره نه مني. محمد علي استایم د ازادي راډیو هلمند.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړې دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلانو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. په دې اړه تازه خبرونه وایي چې د خوست ولایت د تڼۍ اوسیدونکو پریکړه کړې ده چې وروسته به لنجونې په بدو کې نه ورکوي. په عین حال کې د بشر د حقونو خپلواک کمیشن وایي سږ کال په دې پیښو کې د تیر کال په مقایسه 12% کې کموالی راغلی دی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي، د ښځو د چارو وزارت وایي چې په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلې هیلې نیکزاد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مرکز او ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهاولو پروګرامونه، سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي او سره له دې چې ښې نتیجې ورکړي، خو دا دود لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی.
وزارت در پولی ازی که آگاهی از طریق رسانه ها داره و ورکشاپ های
وزارت سربیره پرده چه د عامه پوهاوی پروگرامونه د رسنه و للاری لرل په مختلف ولایتونو کې خلکو ته د پوهاوی پروگرامونه سیمینارونه دایر کړي. د همدې لامل اوس کورنیو ته د موقع برابره شوی چې مدني بنسټونو ته راشي، مشورې واخلي او خپل ستونزې حل کړي.
مرمن نیکزاد دا هم وویل سره لدی چې په بدو کې د نجونو او ښځو ورکول په شریعت کې جایز نه دی، د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي په اړه د جمهور رئیس توشی شوی فرمان په ټول هیواد کې پلی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشرانو پریکړه کړې ده چې وروسته له دې به نجونې او ښځې په بدو کې نه ورکوي. دوی دا پریکړه هم کړې چې که هر څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي، د خلکو له ډلې او دود او دستور څخه به ګوښه کړی شي. په عین وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم تاییدوي چې په دې پیښو کې سږ کال د تیر کال په نسبت 12% کموالی راغلی دی. د دې کمیسیون ویاند رفیولا بیدار ازادي راډیو ته وویل
خاطر اختلاف باندې لکه په دې ډول کلمه کې چې دا پیښه به دښته ډېرې پیښې بلې او زموږ ساحوي دفاتر کې په تیر کال کې د بد واکولو پیښې صرف ټول افغانستان کې دوه پیښې ثبت شوې او په دغه نږدې میاشتو کې څلور میاشتو کې څلور نیم کال کې هیڅ یوه پیښه د بد واکولو نشته.
ښاغلی بیدار وایي که څه هم د عامه پوهولو پروګرامونه په دې برخه کې ګټور ثابت شوي، خو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د بشپړ ختمولو لپاره نوره مبارزه هم پکار ده. بلخوا کارپوهانو په دې لاره کې د دینی عالمانو دینی تبلیغات تر ټولو مهم دي او د دینی عالمانو دنده هم ده چې په دې برخه کې د خلکو ذهنونه روښانه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
پولیس
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کے ہم دا آزادی رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com پر مستقیم ڈول اوریدلی شئی دا مخدره موادو پر وړاندې د ځنګړي څارنوالۍ رئیس وایي چې د نشه یي موادو له کاروبار او قاچاق څخه تر ډېره نړیوال قاچاق وړونکي ګټه اخلي یار محمد حسین خیل آزادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې له دې پدیدې سره باید په نړیواله سطحه مبارزه وشي لکه ښاغلی حسن خیل سره د آزادی رادیو خبریالې ناجی ساپۍ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې څومره کورنۍ او بهرنۍ کړۍ لاس لري
دا درست کھڑی دی چې یا هغه مافیا دی چې عین تر امریکا پورې دا جنس رسی تر لندن پورې جنس رسی او تر اروپا پورې جنس رسی هغه د قانون چې په افغانستان کې یا په نور هغه کې دغه کخ کوي د دو منفعت دومره نسته لکه چې هغه خارجی کھڑی یا هغه مافیا چې مال هغه تر رسی یا یو قاچاقون کې مال امریکای ته رسی دا څوک دی دې تر شا څوک دی دا درس مافیا کړی دی او دا یا اروپا ته دغه رسی دا هم دغه قاچاقون کې دی چې هغه سره څو وخت مخکې هم له یو ملک نه یو ډیر مهم قاچاق بل ما بس نه اول کړتي نه او دوم کړتي له دنیا نه خوشو دا صرف افغانستان پورې مربوط نه ده دا نړیواله پدیده ده باید دنیا په دې کې سهم واخلي او که چیرته دنیا په دې کې سهم وانه خلی او دې په مورد کې جدي مبارزه ونه کی دا به ناشونی چې افغانستان یا دنیا نه دا هغه ورکش
د دغه سارنوالۍ د کار له پایل څخه تر اوسه پورې څومره د مخدره موادو قاچاق کوونکي نیول شوی او څومره لوی او مهم قاچاق کوونکي دي
تر اوسه پورې اضافه ل څلور زر نفر به گرفتار شوی او پیګرد قاتنی به واقع شوی
په دغه څلور زرو کسانو کې څومره لوی قاچاق کوونکي دي
په مجموع کې دغه کسان چې گرفتار شوی دي لوی قاچاق کوونکي دي اصلا منګه خو هر کس په هر کټګوري افراد او اشخاص هم خارجان هم داخلیان گرفتار شوی محکمه شوی دي او قانون ته تسلیم شوی دي خو منګه د یوګاندا او نایجیریا او پاکستان او ایران زیاتره مشغولین دي د قضایي وي منګه د افراد او اشخاص دي تقریبا په حدود یو 300 اضافه کسان بول دغه 15 میاشتې او شل ورځو کې 315 قضیه چې له هغه جملې نه شپږ شپې ته قضیه بدون د مضمون دي او څلور شپې ته قضیه له مخکې کال نه موږ ته بررسی او رسیدګي لاندې موږ هغه لري چې له هغه جملې نه 391 متهمین د کشفي ارګانو له خوا گرفتار شوي او موږ څارندولي بررسی کړي دا قضیه چې له هغې جملې نه 204 اتیا قضیې محاکمو ته لیږلي دي چې له هغې جملې نه 192 قضیې نهایي شوي دي او 290 قضیې تر اوسه دوران محکماتي کې قرار لري
هر کال په سلګونو کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي خو اندېښنه دلته ده چې دا کسان له لنډ وخت وروسته خوشې کیږي
تاسو ته اطمینان درکو چې موږ نه تر اوسه کوم زمان چې حکم قطعي نهایي شي څوک به نه یې خوشي او هغه کسان چې خوشي کیږي موږ صلاحیت په بخش د تحقیق او اقامه د دعوا کې لرو مطابق د 1340 مادې د اساسي قانون په بنا باندې موږ فرض مثال د لالجان قضیه چې ول هغه زمان چې لالجان خوش شو موږ بلا فاصله د خپل مشکلات همدغه موضوع جناب لوی سارنوال صاحب سره شریک کړل چې جناب لوی سارنوال صاحب د وخت په هغه وخت کې یو حیات وټاکه او دا قضیه سارنوالی امنیتي ملي ته ورکړل چې هغه پیګیری کړل او اجرات پکې وکړ
نو له دې ټولو مسایلو سره سره فکر کوي چې تاسو دغه مبارزه نتیجه ورکړي او کنه
بیخي دا خو زکو ام کو نو ام دا جهانیان ته د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ملت ته د درست سرګند ده چې دا مبارزې ډیر نتایج ورکړي او هغه قاچاق خلونکو چې په آزاد توګه قاچاق کول هغه نن ورځ درست په زندان کې دي او هیڅوک نشي کوي چې په شکل د اشکالو قاچاقو کې بنګ هم کشفي ارګانونه ورستل بل ورځې پورې فعال شوي دي او هر څوک چې په هر بخش کې خلاف د قانون په بخش مالي مخدره کې عمل وکړي هغه گرفتار او موږ مرکز له طریقه تحت پیګر قرار.
د افغانستان د نشې موادو په قاچاق کې کومې بهرنیو کورنۍ کړې لاس لري؟ په دې اړه مو د مخدره موادو پر وړاندې د ځانګړې څارنوالۍ د رئیس ښاغلي حسن خیل څرګندونې واورېدې.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې
د هنګری پولیس وایي چې د سوریې نه وګړي او او افغانان له پولیس څخه د اوشتو له نوې قوانینو څخه د سرغړونې په تړاو نیول سوي دي. د نوې قوانینو له مخې د هنګری نوې جوړ سوي دفاعي سرحد ته زیان رسول یو جنایت دی او هغه کسان چې ځینې سرغړونه کوي شاید د بند او شړل کېدو سزا وویني. دغه قانون د شنګن له موافقه وتلی چې د دې موافقه لمخې د اروپای اتحادیه هوادونو د ننه تګ راتګ آزاد دی. په دې حال کې د ترکیه ساحلي ساتونکو نن راپور ورکړی چې د څلور کوچنیانو په ګډون لشتل رډیار لس پناغښتونکو له ترکیه څخه د یونان پر لارې په اوبو کې ډوب سوي دي. تر 200 زیات پناغښتونکو له هغه وروسته تشغورل سوي چې بیړۍ یې غرق سوه. پرون ماشام د اروپای اتحادیه هوادونو ونتوانیدل چې د یو لاکو شل زره پناغښتونکو د ځای پر ځای کولو په پلان موافقه وکړي چې لمخې به هر هواد یو ځانګړی شمیر پناغښتونکو قبلوي. د لوکسمبرګ د بهرنیو چارو وزیر جن اسلبورن چې د اروپای اتحادیه د کورنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې مشري کوله وویل دا بل وخت مخکې وی چې شورا نن یو پریکړه وکړي. اسلبورن وویل که څه هم موږ له بیړنیو حالاتو سره مخامخ یو، موږ باید له پروسې سره سم چلند وکړو. هنګری، سلوواکیا او د چک جمهوریت د اروپای اتحادیه له هغو هیوادونو څخه دي چې د پناغښتونکو په الزامي توګه د قبلولو مخالفت یې کاوه او په پایله کې دغه بیړنۍ غونډه راوغوښتل سوه. د اروپای اتحادیه د پناغښتونکو کمشنر دیمتریس اورامپولوس ویل په بروکسل کې د کورنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې جدي بحث روان وو. د ویل چې شورا ژمنه ده چې یو پریکړه وکړي او په راتلونکي کې به د شورا یوې بلې غونډې ته اړتیا وي. د الزامي شمیر قبلولو پریکړه که هم په عمومي توګه نه بلکې په اکثریت سره بریالي کېدای سي، خو دا به د بی اتفاقي یو نقشه وي چې دغه بلاک غوښتل ډډه ځنی وکړي. د جرمني د کورنۍ چار وزیر توماس ډی میزیا وویل چې په بیرنی غونډه کې په دې اړه اختلافات وو چې عمومي رائے به امکان ونه لري او د اکثریت رائے باید ورسته ورکړل سي. د ویل چې اوس مهال ځینې هوادونه داسې ښکاري لکه د دې لوی ستونزو په اړه چې د یووالي هیڅ مسؤلیت نه احساسوي. د ویل چې دا باید بدل سي کني په اروپا کې بل لوی ستونزه رامنځته سي.
دا ملالی بشیر پر ریپورت کې مو اوریدل چې هنګری له سربیا سره خپل سرحد تړلې ترڅو د پناغښتونکو مخاوني سیل افغانستان، روسوري او نور هیوادونو څخه د پناغښتونکو سیلونه د اروپا په لور روان دي. په یمن کې جګړو زور اخیستی او ریپورټونه وایي چې سعودي عربستان او متحده عرب امارات نور ځواکونه د یمن د پایتخت په لور استولې دي. د اسلامیک ریلیف افغانستان موسسې په کونړ کې د دانګام 301 جګړه ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او په اف ام سل 0.15 څپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. په داسې حال کې چې په یمن کې جنگ زور اخیستی دی، د متحده عربي اماراتو او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نور ځواکونه چې د شیعه حوثي اغیانو سره جنګیږي د پلازمینې صنعا لور ته مخته کړي دي. دغه ځواکونو یو ستراتیژیک کار هم نیولی دی. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس خبري آشانس د رپورټ په استناد په دې اړه رپورټ لري.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هیله مندي چې حوثي یاغیان به له صنعا لري او د یمن مشروع حکومت به بیرته په پلازمینه واکمن کړي. د عربي متحدو اماراتو یو افسر ډګر جنرال علي سیف الکعبي په یمن کې د اماراتي ځواکونو په اړه کې خبري اعلان وویل چې ائتلافي ځواکونه د یمن د اشغال لپاره نه دی راغلي. عربی متحد امارات د څو عربي هیوادونو په ائتلاف کې چې مشري سعودي عربستان کوي شامل دي. دغه ائتلافي ځواکونه هلې ځلې کوي چې حوثي شیعه یاغیان چې تیر کال یې پلازمینه سنا او وروسته د هیواد د شمال اکثر سیمې ونیولې په څټ کړي. ائتلافي ځواکونو شپږ میاشتې پخوا په یمن کې خپل هوایي بریدونه پیل کړل. ائتلافي ځواکونه د حوثي یاغیانو او د یمن د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح د پلوي قواوو په وړاندې د اوسني تبعیدي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د ځواکونو ملاتړ کوي. یو شمیر قبایلي ملیشې او سونی ځواکونه هم د جمهور رئیس هادي ملاتړ دي. د یمن په جنگ کې د خلیج د عربي هیوادونو مداخله کېدای شي د جګړې توازن بدل کړي. د منصور هادي پلوي ځواکونو په وروستیو جګړو کې حوثیان د جنوب د څو مهمو ښارونو څخه لری کړي دي. د یمن په جنگ کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او د عربي نړۍ دغه بېوزله هیواد له بشري بحران سره مخامخ شوی دی.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational. له اروپا تر امریکا
لغه یو څه منتخب
هیواد یې حکومت دې نوارې کتنی لوډ شیډنګ اور یې برف نه مل رہی گھروں میں
کیسا سب سے کیسا
کیسا راش متغبش میران
له آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د اسلامیک ریلیف افغانستان مؤسسې په کونړ ولایت کې د دانګام 301 اویا جګړه زپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. په مرستو کې وړه وریجی، غوړی، کمپلې د پخلنځي سامان او 19 قلم مواد شامل وو. په دې اړه نور له رحلا انوري اورو.
تیر کال همدا شپې ورځې به چې په دانګام کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. جګړې څو میاشتې دوام وکړ. د افغان ځواکونو لخوا په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد څو ځلې ګډ عملیات ترسره شول. د حکومتي سرتیرو او طالبانو په ګډون یو شمیر ولسي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله ورسېده. وسلوالو طالبانو د څو قومي مشرانو کورونه هم وسوځول او د جګړې له ویرې په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوې. هغه وخت هم یادو کورنیو سره د یو شمیر مدني ټولنو، حکومت او بهرنیو خیریه مؤسسو لخوا ډول ډول مرستې وشوې. اوس هم په دانګام کې د جګړې ویره نه ده ختمه شوې. بې کوره شوي خلک لا هم بیرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي او اوس هم بد حالات کې ژوند کوي او د هر چا مرستې ته اړتیا لري. همدې جګړه ځپلو سره په افغانستان کې اسلامیک ریلیف د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. یو تن جګړه ځپلی چې د مرسته شوو موادو پنډې مخې ته پروت و ازادي راډیو ته وویل:
نومې خان صلاح، دوه دانې کمبلې، پاک دانې پیالې، یوه ګوته وریجې، یو ډبی غوړي، یو دیګ بخار، یوه تروړه، یوه ګاز ډبه.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی لمرستندوی مؤسسې مننه وکړه او تری وغوښتل چې باید په راتلونکي کې هم د کونړ غریبو، سیلاب ځپلو او جنگ ځپلو سره لا زیاتې مرستې وکړي.
د دانګام د بېځایه شویو کورنیو سره چې د تیر کال د جګړو په وجه خپل کورونه پرېښي وو او د خپلو کورونه بېځایه شوي دي، درې سوه یو اویا پامیلونو سره 14 قلمه مختلف خوراکي او غیر خوراکي توکي کومک شوی دی، مرسته شوې ده چې موږ د دغو مرستې قدردانۍ کوو او د دوی نه مننه کوو. په راتلونکي کې هم د دوی نه غوښتنه کوو چې وخت په وخت د کونړ بېوزلو او بېچاره خلکو ته چې د مختلفو مشکلاتو، ناامنیو، سیلابونو، نورو په وجه د خپلو کورونو نه بېځایه شوي دي، د دې سره وخت په وخت خپلې مرستې جاري وساتي.
د اسلامیک ریلیف مؤسسه کې د بشری مرستو مسول ډاکټر حسین روفی ازادي رادیو ته ویل دوی له 13 کالو په افغانستان کې فعالیت کوي او همیشه د غریبو او بیکوره شو خلکو سره مرستې کوي.
اسلامیک ریلیف لکه تاسو چې معلومات ساته د 13 کالو راهیسې په افغانستان کې مختلف ولایتونو کې کار کوي او بشری مرستې
سیلاب ځپلو ته او ځپلو ته او ټول ته په وخت باندې رسوي.
روفی وویل په ویشل شوو موادو کې وریجی، غوړی، وړه، دیګ بخار، دوه دوه کمپلې، یو یو پلاستیکي فرش، ګاز ډبه او نور نه قلم مواد موجود وو چې هر کورنۍ ته د ورکړل شوو موادو قیمت 15,000 افغانۍ کېږي او د ټولو موادو قیمت له 15,000,000 افغانیو اوړي. هغه ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هم په کونړ کې زیانمنو شوو خلکو سره همکاري او کومک ته دوام ورکړي.
او اسلامي کلی به انشاءالله د کونړ دغه کم ځپلي فامیلونه چې دي ته به نور هم وخت په وخت ځان رسوي، نه تنها په د عاجلو کومکو په برخه کې بلکې په نورو برخو کې لکه د صحت په برخه کې، په نورو مثلا د کاروبار د زیاتولو په برخه کې، د کار یابي په برخه کې به انشاءالله زیات کوشش کوي او راضي به د خلکو سره به مرسته کوي.
کونړ د ډیورند په کرخه پروت ولایت دی چې ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو ګواښ لاندې دي او د دانګام په څیر ترې خلک راوتلي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په کندهار مرکزی محبس کې د خزینه زندانیان لپاره یو نوې ودانۍ جوړه او ګټه خستنې ته وسپارل شوه. چارواکي وایي چې تر دې مخکې د خزینه زندانیانو ځای کمو، خو د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د ځای د تنګوالي ستونزه حل شي. محمد صادق رښتینی په لکندهار ریپورت لري.
د کندهار په مرکزی محبس کې دا مهال 900 نارینه او ښځینه زندانیان د بند شپې ورځې تیروي. له دوی څخه اکثره د ځای د تنګوالي شکایت کوي او وایي چې زندان ډیر پخوانی او د ډیرو بندیانو لپاره ظرفیت او اسانتیا نه لري. د زندان مسؤول هم د ځای د تنګوالي خبره تاییدوي او وایي چې دغه محبس د 600 بندیانو ظرفیت لري، خو دا مهال پکې تر 900 پورې بندیان اوسیږي. د ستونزې د حل لپاره د کندهار امنیتي چارواکو په محبس کې یو مخکنی جوړه شوې ودانۍ بیا ترمیم کړه او د ښځینه بندیانو لپاره ځانګړې کړه. د کندهار د امنیه کومندانۍ د امنیت امیر جنرال رحمت الله ترافی د ښځینه بندیانو د شمیر په اړه معلومات ورنکړل، خو زیاته کړه چې یاده ودانۍ د 40 ښځینه بندیانو ظرفیت لري او په ښه عصري ډول ترمیم شوی. نوموړي دغه راز وویل چې د ښځینه بندیانو مخکنی ودانۍ به جنایي زندانیانو ته وسپاري چې ورسره به د ځای د تنګوالي ستونزه هم تر یوه حده هواره سي.
مرکزی زندان کې تاسو وینئ چې د شوزو یزمر هغه خوندې چې کم جرم واقع شوی وي دغه پیسې سره کې لترغلی وي، د دې لپاره یو ډیر ښه مناسب ځای چې اسلامي ایجاب سره برابر او پرته د جن شوونو روزنه بیم کیږي او هر څه په مرزه امنیتی سیستم یې مد نظر نیول شوی دی. تقریبا په حدود د 30 نفرو کې منظم مناسب د اصول او د قانون په مطابق یو ځای ورته جوړ شوی.
د امنیت امیر وایي چې د نارینه بندیانو د پاره هم دا ډول ودانوي ته اړتیا ده او په جوړېدو سره به د بندیانو د ځای ستونزه حل شي.
مخکې د دې نه دی چې هغه ځای د کندهار ما بس تاسو ته به تر معلومه ده چې دا گنجایش په اصول کې 400 نفر لري، ډیر کم تنګو خلک ډیر په تکلیف وو. نو د پیل نه لپاره هغه ځای او مزمر جوړونو جنایي بندیان ته ورخوش شو. تقریبا چارته 300 نفر کده شي ځای سي. هغه مسو مشکلاتونه چې مخکې په زندان کې وو د مشکلاتو په خاطر د چې دی نسل زیاتل یا به کم مرز اختکی د ناروغي په خاطر هغه مشکلات ان شاء الله تر حدود پورې حل شي.
د کندهار پر ماباس سوزله وسلوالو حمله کړي چې دغه زندان سلګونه بندیانو ته د تشتیدو زمينه برابر شوه.
په روان خبری سات کې مو د دې موضوعاتو جزئیات واوریدل.
ازادي په صفو کې در موج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری د ازادي رادیو نه واوري.
تکړه خبريال او د ازادي رادیو مخکخ ژورنالیست جان قال کوزي نن لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. پروان خبرونه کې مو دا هم اوریدل چې مشرانو جرګوي پر حکومت انتقادونه لري، خود موقت حکومت د جوړېدو خیال له هم څوک نه کوي. لوی څارنوالۍ د کابل ښار دوه پخواني ښاروالان د تحقیقاتو لپاره غوښتي دي. د هلمند مشرانو وایي که پر وخت کجکي ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي نو ښایي دا ولسوالۍ هم سقوط وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو واورېدل چې په یمن کې جګړو زور اخیستی دی او رپورټونه وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د سنا په لور نور ځواکونه لیږلي دي.